سلامونه. وخت په افغانستان کې له غرمې مخکې لس بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزام او د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغان جنو پر تعلیم او تحصیل د طالبانو د حکومت بندیزونه غیر انساني او غیر اسلامي بللی دي. د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې اردوغان په انقره کې د بشري حقوقو د ملاتړ یو کانفرنس ته په وینا کې دغه څرګندونه کړې دي.
په
افغانستان کې ښځې د حجاب سره سره پوهنتونو او ښوونځیو ته نه دي پرېښودل شوي. موږ دغه مسله غیر انساني او غیر اسلامي بولو. تر دې مخکې د اسلامي همکاري سازمان هم د ښځو پر زده کړو کار لګول شوی بندیزونه د اسلامي قوانینو سرغړونې بللې دي. د افغانستان د کرکټ وتلو ستورو د استرالیا د کرکټ بورډ هغې پرېکړې ته غبرګون ښودلی چې له دوی سره یې لوبې لغوه کړې. راشد خان خپل غبرګون کې ویلي د استرالیا دې پرېکړې ناهیلی او په زغرده متاثره کړی. نوموړي ویلي که د استرالیا کرکټ بورډ نه غواړي افغانستان سره لوبې وکړي، دی به هم د استرالیا په کرکټ لیګ کې د خپلو راتلونکو لوبو په اړه له سره غور وکړي. بل افغان لوبغاړي او پخواني لوبډل مشر محمد نبي هم د استرالیا د حکومت دغه پرېکړه غندلې او ویلي دي سیاست او لوبې باید سره جلا شي. محمد نبي ویلي موږ د کرکټ له لارې نړۍ ته ښکار کړي که فرصت راته برابر شي موږ له نورو خلکو کم نه یو. د افغانستان کرکټ بورډ هم د استرالیا دغه پریکړه غیر عادلانه بللې او ویلي دي دا موضوع د کرکټ له نړیوالې شورا سره شریکوي. د استرالیا د کرکټ ادارې ویلي که چیرته افغان نجونو ته په افغانستان کې ښه شرایط برابر شي استرالیا به د افغانستان له کرکټ سره همکارۍ ته دوام ورکړي. ټاکل شوی وه راتلونکي مارچ میاشت کې د افغانستان او استرالیا ترمنځ په متحده عرب اماراتو کې د کرکټ درې یو ورځنۍ لوبې وشي. د پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره ټلیفوني خبري کړي او دواړو په کابل کې د وړ میورزي خونړی حمله غندلې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبرپاڼي له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان له امیر خان متقی سره خبرو کې پر برید ژوره خواشینی ښودلې ده. بهرنیو چارو وزارت مخته په برید کې چې وړ مورزو شو د بهرنیو چارو وزارت لکتر لګه شپاړس ډیپلوماتان او کارکوونکي وژل شوي او تر څلوېښتو نور ډېر ټپیان دي. او د ایران حکومت د راتلونکي کال د بودیجې طرحه په پوځي امنیتي او تبلیغاتي برخه کې د لګښتونو د پام وړ زیاتوالي سره وړاندې کړه. په نوي بودیجه کې د سپا د ځواکونو لګښتونه 28% زیاتوالی او د راډیو تلویزیون هغه 22% زیاتوالی ښیي. د استخباراتو او محابسو د ادارو په بودیجو کې هم 50% زیاتوالی تر سترګو کېږي. د نوي بودیجې طرحه داسې مال وړاندې کېږي چې ایران د اټومي فعالیتونو د پراختیا د مظاهره چانو د زپلو له کبله د لویدیز له سختو فشارونو او بندیزونو سره مخ دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغان نجونو پر تعلیم او تحصیل د طالبانو د حکومت بندیزونه غیر انساني او غیر اسلامي بللې دي. د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې اردوغان په انقره کې د بشري حقوقو د ملاتړ یو نړیوال کانفرنس ته په وینا کې دغه څرګندونه کړې. تر دې مخکې د اسلامي همکاري سازمان هم د ښځو پر زده کړو او کار لګول شوی بندیزونه د اسلامي قوانینو سرغړونه بللې ده. طالبانو تیر ماښام د اسلامي همکاري سازمان د اعلامي هرکلی وکړ او ویل د ښځو د تعلیم په اړه به دغه اندېښنې رفع شي. تفصیل لأسد الالودین اورو.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو بندیز ته نړیوال غبرګونونه ورځ تر بلې په پراخېدو دي. تازه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د نجونو پر تعلیم او تحصیل محدودیتونه غیر انساني او غیر اسلامي بللې دي. اردوغان د چهارشنبه په ورځ په انقره کې د بشري حقونو د ملاتړ یو نړیوال کانفرنس ته دغه څرګندونه کړې دي.
په افغانستان کې ښځې د حجاب سره سره پوهنتونو او ښوونځیو ته نه دي پرېښودل شوي. موږ دغه مسله غیر انساني او غیر اسلامي بولو. زموږ په دین کې داسې څه نشته. نجونې باید درسونو ته پرېښودل شي. اسلام داسې څه نه مني او دغه خبره هیڅ د توجیه وړ نه ده. برعکس، اسلام ویلي چې له زانګو تر ګوره زده کړې وکړي.
بل لور ته د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ د نجونو د تعلیم او کار د بندیز په اړه د اسلامي همکاري او سازمان د اعلامیې هرکلی کړی دی. په دغه اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ خپره شوه د افغانستان پر اوسنیو حاکمانو غږ شوی چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي او ښځو ته په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د کار اجازه ورکړي. د دغه سازمان د شپږ 500 غړو هیوادونو سفیرانو د سعودي عربستان په جدې ښار کې تر خپلې غونډې وروسته وویل تعلیم ته د نجونو لاسرسی د پوهنتون په ګډون په هر کچه چې وي د بشر اساسي حق دی او نه باید محدود شي. د اعلامیه په دوام د غراز راغلی د اسلامي همکاري او سازمان د افغانستان له ملي حاکمیت ازمکنې بشپړتیا خپلواکۍ او ملي یووالي ملاتړ کوي او هلته د پرمختیا ثبات امنیت سولې او بشري حقوقو د تامین غوښتونکي دی. طالبانو بیا پرون ماښام د اسلامي همکاري او سازمان اعلامیه ته خبرګون وښود. د دوی په اعلامیه کې چې ویان د ذبیح الله مجاهد رسنیو ته لیږلې راغلي، طالبان د اسلامي همکاریو د سازمان له غونډې او د افغانستان په اړه اعلامیې څخه هرکلی کوي. د طالبانو په دې غبرګون کې د ښځو د کار په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د نجونو د تعلیم په اړه یې د اسلامي همکاریو سازمان اندېښنې د درک وړ بللې دي. طالبانو ویلي حکومت د نجونو د تعلیم د بندیز په برخه کې موقتی ګام اخیستی او زیاته کړې ده چې د زمینې په برابرولو سره به دغه اندېښنې رفع شي. طالبانو نه دی ویلي چې څه موده وروسته به دغه زمینه برابرېږي او د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه به بیرته پرانیستل کیږي. طالبانو د تیرې دسمبر میاشتې په وروستیو کې د نجونو لوړې زده کړې تر دویم اعلان پورې وځنډولې او څو ورځې وروسته یې په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو کار هم منع اعلان کړ. د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د طالبانو دغه پریکړې وغندلې او غوښتنه ترې وکړه چې لغوه یې کړي. د طالبانو د حکومت دا دی نږدې 18 میاشتې پوره شوې. د دوی حکومت تر اوسه په ظاهره د همدې او ورته نورو بندیزونو او محدودیتونو له کبله په رسمیت هم نه دی پیژندل شوی.
طالبانو د ښځو او نجونو د تعلیم په اړه د اسلامي همکاریو سازمان اندېښنه پر ځای بللې او ویلي دي د زمینې په برابرولو به دغه اندېښنې رفع شي. د اسلامي همکاریو سازمان له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار لګول شوي بندیزونه چې دغه سازمان غیر اسلامي بللې ژر تر ژره لیرې کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان هم له طالبانو ورته غوښتنه کړې دا چې د اسلامي وادونو دا غوښتنې به کوم ځای ونیسي او که نه، او ولې د نجونو تعلیم په برخه کې د طالبانو تګلارې د نورو اسلامي وادولو تګلارو بیلې دي. همدا پوښتنې زموږ همکار اسدالله لودین د اروپا د علماو شورا له یو غړي مولانا صدیق الله فدایي څخه کړي دي.
د اسلامي همکاریو سازمان د ښځو په زده کړو او کار کولو بندیزونه چې لګول شوي دي د اسلامي قوانینو سره جوړونه بللې ده، نو دا دی اکثر مسلمانانو موقف ته په دنیا کې او طالبانو چې دی دی اعلامی هر کله کړی دی دا ډیر مثبته خبره ده او ویلې دي چې د ښځو د تعلیم په اړه به دغه اندېښنې رفع شي. که دوی واقعا دغه اندېښنې رفع کړي، نو دوی به د اسلامي نړۍ سره د یوې خبرې اترې او ډیالوګ کانال پرانیزي او ټول مسلمانان به د دوی سره په دغه مسایلو کې چې تعلیم او تربیه ده او د خارجي عواملو پورې هغه نه لري، نو د دوی په ګټه او د افغانستان د ولس په ګټه دی. دا یو ښه مثبت دریځ دی چې دوی دغه بندیزونه او دغه شیان د تعلیم په باره کې رفع کړي.
فدای صاحب، د اسلامي همکاریو پر سازمان سربیره د اسلامي نړۍ یوې بلې وتلې څېرې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د ښځو پر تعلیم بندیزونه غیر انساني او غیر اسلامي بللي. دا به هم د طالبانو پر تګلارو څه اغیز وکړي؟
اردوغان خبرې چې کومې پرون په کوم کانفرانس کې کړې دي، هغه هم د یو قوي مملکت مشر دی او اسلامي عقیدې باندې سنبال سړی دی، نو د هغه خبرې چې دی په بین المللي لحاظ هم وزن لري او په علمي لحاظ، ځکه خپلم د قرآن حافظ دی او په ډیر حکمت او هغه سره یې وکولی شو چې ترکیه د ډیرو بحرانونه راوباسي او د دوی به اقتصادي بحرانونه حل کړي او په خلکو کې مزخته زیات محبوبیت لري. که طالبان د خپلو دوستانو خبرو ته غوږ ونیسي، نو دوی به هم موافق شي. د دوی ښه کار ته موږ باید ښه کار ووایو او بد کار ته بد ووایو. خلک د امنیت د راوستو نه او د وطن د اشغال نه د خلاصولو نه راضي دي، لیکن دغه آخري تصمیمونه چې نیولي دي په دې باندې خلک خفه دي، ځکه چې تعلیم او تعلم په دې دنیا کې یو ضرورت دی، یو انساني او اجتماعي او سیاسي او ټولنیز او اقتصادي ضرورت دی.
اول فکر کوي د نجونو او ښځو د کار او تعلیم په اړه طالبان او نور اسلامي نړۍ بیلابیل دریزونه لري.
هیڅ ملک بی دی علم او بی دی کار نشي کېدلی چې د پرمختیا په مخ باندې لاړ شي. خدای دې وکړي چې طالبان د خپلو دوستانو خبرې ته غوږ ونیسي او هر څه باندې پا په خپل اسپانی سپارنه شي بلکې د خپل اسپنه را لګراخته شي او د مسلمانانو خبرو ته غوږ ونیسي او د اسلام نه محلي دین نه بلکې د جهاني اسلام تابعیت وکړي.
د اروپا د علماو د شورا یو غړی مولانا صدیق الله فدایو د افغانستان کرکټ ادارې لوبغاړو مینوالو د استرالیا کرکټ بورډ وروسته پریکړه د اندېښنې وړ او غیر عادلانه بللې ده. د استرالیا کرکټ بورډ پرون په یوه اعلامیه کې ویلي په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو د لګول شو بندیزو له امله له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره پر راتلونکي مارچ میاشت کې لوبلړۍ نه ترسره کوي. په دې اړه بختیار ساحل یو مفصل رپورټ جوړ کړی.
د استرالیا کرکټ ادارې د ورستې پریکړې د خبرګونونو په دوام ګڼ شمېر افغان لوبغاړو کرکټ مینوالو پر خپلو ټولنیزو پاڼو خپګانونه څرګند کړي دي. د استرالیا کرکټ بورډ د پنځشنبې په ورځ په یو اعلامیه کې وویل چې د طالبانو له لوري د ښځو نجونو پر زده کړو د لګول شویو بندیزونو له امله نه غواړي چې په مارچ میاشت کې له افغان لوبډلې سره د درې ورځنیو لوبو لړۍ ولوبوي. دغه راز په اعلامیه کې ویل شوی دی چې استرالیا د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د ښځو نارینه و لپاره د لوبې د ودې ملاتړ ته ژمن دی او د دې هیواد له کرکټ بورډ سره به هغه وخت خپله همکاري بیا پیلوي چې ښځو نجونو ته شرایط اسانه کړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې بیا ازادي راډیو ته په اور لګل شوی خبر پاڼه کې ویلي دی چې استرالیا کرکټ ادارې له لوري وروستۍ پریکړه عادلانه نه ده او دا تر وخت مخکې پریکړه ده. دغه راز په خبر پاڼه کې ویل شوی چې افغانستان کرکټ بورډ له دې وړاندې له استرالیا سره د دوه اړخیزو ناستو په پایله کې د راتلونکي لوبلړۍ د ترسره کولو په موخه بشپړې پریکړې ته رسیدلی و چې پر بنسټ یې افغان کرکټ بورډ په خپل کوربتوب له هیواده بهر د لوبو د ترسره کولو ځای، غوره مدیریت، د امنیت ټینګښت او نورو اړوندو مواردو ته بشپړ چمتووالی درلود. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوی دی چې افغان کرکټ بورډ به له استرالیا سره په خپلو اړیکو او د دوی په بیګ بیش لیک کې د افغان لوبغاړو پر ګډون بیا غور کوي. دوی ویلي دي چې تر هر څه وړاندې به دا موضوع د کرکټ له نړیوالې شورا سره شریک کړي تر څو استرالیا په خپلې پریکړې له سره غور وکړي. همدارنګ د افغان کرکټ د شلوریزو لوبو لوبډل مشر راشد خان ویل دي چې افغانستان په کرکټ کې ډیر بریالی مزل کړی دی او د استرالیا دا ډول پریکړې به بیرته شاته بوزي. هغه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې کله افغانستان سره لوبه کول د استرالیا لپاره دومره نارامه کوونکی وي، دی هم نه غواړي چې په بیګ بیش کې په خپل شتون او لوبه خلک نارامه کړي. د دې خبرګونونو په دوام د افغانستان د ټیسټ او یو ورځنیو لوبو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی بیا په خپل خبرګون کې د استرالیا کرکټ له ادارې غوښتي چې خپل پریکړه بیرته واخلي. شهیدی د افغانستان دوه سلویښت کلنې جګړهییزې غمیزې ته په اشارې سره ویلي دي چې د افغان کرکټ مینوال چې له تیرو دوه څلوېښت کلونو راهیسې د جګړو له امله سخت ځپل شوي نه غواړي چې سپورت او سیاست سره ګډ شي. په ورته وخت کې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې پخوانی اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزی بیا ازادي راډیو سره په امریکا کې دا پریکړه د اندېښنې وړ بللې ده او د کرکټ اوسنی چارواکي د کرکټ له نړیوالې شورا او نورو هیوادونو له کرکټ مسؤلینو سره په اړیکو کې کمزوري بللې دي. هغه وړاندې وایي
نه تنها د استرالیا د کرکټ بورډ مسؤلینو سره بلکې د نړیوالې شورا له مسؤلینو سره همدارنګه د نورو فل ممبر بورډونو سره خبرې اترې سوې وای. د افغانستان کرکټ لپاره لابي سوې وای او نړیوال باید په دې قانع سوي وای چې له بل هر وخت څخه اوس د افغانستان کرکټ بورډ د دوی کومک او د همغږۍ ته ډېر زیات ضرورت لري. متاسفانه دا یو کار هم نه ده سوی چون دغه وروستۍ دوه درې ورځې کوم پیشرفتونه سي وسول. اول د نړیوالې شورا اجرایه رئیس بیان راغی او نن د استرالیا د کرکټ بورډ دا پریکړه راغله. ډېر خوش خبر ده. د افغانستان به عواقب ډېر وخیم وي.
د افغانستان د بیلابیلو لوبو څارونکو خبریال سمیع الله پام بیا وایي چې د استرالیا پریکړه که څه هم خواشینوونکې ده خو افغان کرکټ مینوال باید لومړی له خپل حکومت وغواړي چې لوبې له سیاست بیلې کړي. هغه وایي چې تر استرالیا مخکې د طالبانو حکومت په کرکټ او نورو لوبو کې سیاسي مداخلې کړي دي. هغه ازادي راډیو ته په رالېږل شوی پیغام کې داسې ویلي دي
خو موږ باید په اصل کې علت ته وګورو چې ولې دا پریکړه وشوه. د آی سی سی د اصول له مخې هم حکومتونه مجبور دي چې د خزینه او نارینه لوبغاړو لپاره په برابره توګه کار وکړي، یا حداقل د خزینه لوبغاړو د ورزش مخاونه نیسي. موږ دا ګورو چې دا واضحه سیاسي مداخله ده. سمه ده چې ورزش او سیاست جدا دي خو آیا دا سیاسي مداخله نه ده چې څو ورځې وړاندې په فرمان باندې د فوټبال روان لیگ ودرو؟ که حکومت هم دا سیاسی مداخله بند نه کړی نو نړیوال اولمپیک هم ډیر ژر د چي هغه د افغانستان په نارینه لوبډل باندې بندیز ولګوي.
د غراز نګدی ټولو وسنۍ او پخوانی افغان کرکټ لوبغاړو او کرکټ مینوالو د استرالیا د پریکړه بیخي غیر عادلانه ګڼلې او هله څرګنده کړې چې استرالیا به خپل پریکړه بیرته واخلي. د یادونه وړ ده چې تر دې وړاندې یاد کرکټ بورډ له افغانستان سره یوازینی ټیسټ لوبه هم په دې هیواد کې د نجونو د کرکټ بندیدو لامل ځنډولې ده.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکمون.
تاریخ لیکون کی وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوهوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کی.
د پوهاند حسن کاکړ شپږم کلینچ د آنلاین کتابونو په اړه باوري
حجم یې نسته، انتقال یې اسانه دی.
هم کیسه لرو هم شعر. د واما ولسوالی د لرغونی باغ اندر کند کارغانو ته به هم یو وخت سزا ورکول کېده.
ار سړی چې زلمیتوب ته رسیدلې نو هغه به یا به یو دانه اگی او یا د کارغ سر به راول کرانو لغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدل.
دا به هم ووري چې په غزنی کې د مسافر د رخصتې دو دودونه چلی
او په پسې شندو خونه نجارو کو سرای نجارو کو یو لپ غنم پلا پکینه سودا ور پسې شندو
د شیشې یا د آینه ورنګو پسې چې مخ ته رناسي.
د پوهاند حسن کاکړ تلین د جنوري 15 د ډاکټر کاکړ شپږم تلین وو. د ګڼو افغانانو په باور حسن کاکړ په افغانستان کې د تاریخ بې ساري لیکوالو. قسیم زیر چې د سویډن په سټاکهولم پوهنتون کې د تاریخ ماسټري دوره بشپړوي وایي چې پوهان کاکړ تاریخ علمي کړ.
دا غیر علمي تاریخ لیکنه چې کاکړ صاحب دا تنقیدی ده، تحلیلی ده، سیستماتیک ده. په دې کې هدف ته نه دی چې یو مشخص سیاسي روایت مشروع سی، هغه ته مشروعیت ورکول سی، هغه تصدیق سی، یو بل سیاسي نظریه رد سی، بلکې هدف ایجاد فهم ده، پوهیدل په یو پیخه باندې، په یو دوره باندې. او په دې کې علتونه ډېر زیات مهم دي چې ولې یو شی کیږي. په دې کې دلایل ویل ډېر زیات مهم دي، ثبوتونه پکې ډېر زیات مهم دي، او یو تنوع د ماخذونو ده پکې. دا یو عمومي نه ده. فرض مثال یو مسلکي تاریخ لیکنه، علمي تاریخ لیکنه د ټول نړۍ احوال نه وایي، او یو خاصه موضوع لري. لکه د کاکړ صاحب په کتابونو کې افغانستان تاریخ دی، یو مشخص وخت نه تر یو مشخص وخته پورې. بل په دې کې لرلید ډېر زیات مهم دی. مورخ نه یوازې چې خپله تیوري وایي، خپل لرلید وایي، بلکې دا هم وایي چې زه ولې دغسې فکر کومه. دی په یو علم کې مورخ دا عالم دومره مهم دی لکه په تاریخ کې چې دی، ځکه دا تاریخ د حواسو سره، د علایقو سره، د سرګذشت سره ډېر زیات تړلی دی. او د ده لرلید، د ده کتل یوې مسلې ته، دا د تاریخ هغه کوم تاریخ چې دی لیکي، هغه کومې نتیجې ته چې دی رسېږي، ډېر زیات تاثیر لري. د دې دپاره مورخ نه یوازې چې خپلو ماخذونو ته، خپلو نظرونو ته باید تنقیدي وي، خپل ځان ته باید تنقیدي وي. د کاکړ صاحب په لیکنو کې موږ دغه تنقید بار بار ګورو.
مسلکي تاریخ لیکوال که یو اړخ ته ماخذ ته په تنقیدي سترګه ګوري، بل لور ته دی ماخذ ایجادوي. بیا هم له قسیم زیر ناورو
معاصر تاریخ لیکنه یو خبردار چې ماخذونه وجود نه لري، بلکې مورخ چې د ماخذونه پیدا کوي، بیا ماخذونه ګوندي. مورخ ماخذونه پښتون درو، بس ځکه مورخ په خپل ماخص په خپل چې نسو ویله، د مورخ ته چې ماخذونه غږوي. نو کاکړ صاحب په دې باره کې د ماخذونه په غږولو کې او د هغې نه په خبرو کې وستلو کې چې ماخذونه خپله نه وایي، یو ډېر بلا مهارت لري.
حسن کاکړ د کابل پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي په 1955 کال کې فارغ شو. بیا په 1968 کال کې بریتانیا ته ولاړ. هلته یې د لندن په پوهنتون کې وکاله د منځني ختیځ د اسلامي پیر او د اوسنۍ اروپا د تاریخ په څانګه کې زده کړې وکړې. له هغه وروسته د یو لړ څېړنې وکړې او د دکتورا سند یې ترلاسه کړ. د تاریخ لیکنې مهمه برخه د علت او معلول بیان دی. د شاغلی جیر په باور د پوهان کاکړ په کتابونو کې دغه برخه ډیره واضح ده.
ډیر قانع کننده دلایل وای کاکړ صاحب کله چې د دې مسلې په اړه خبرې کوي. فرض مثال د پښتو ژبې په اړه چې د خبرې کوي، د ما غوړ لیکنو په کتاب کې د یو مقاله چا سوي د پښتو ژبې په اړه چې ولې پښتو ژبه په افغانستان کې وروج کوي او موږ د امیر شېر علي خان په دوره کې د دې پر کاکړ صاحب ډیر قانع کننده دلیلونه وای چې ځکه چې دورانیان له فوځ زی غلجیان راځي، ځکه چې فارسی د ایران لخوا استعمله کیږي، ځکه چې امیر شېر علي خان یو نوی اردو جوړوي، دغه اردو ته نوی منصبونه پکاریږي، دغه نوی منصبونه نمونه د پښتو باندې کړي، ځکه چې د اردو افسران ډیر خلک دي لکه دورانی فارسیونان د پښتانه دي. نو کاکر صاحب دلایل وایي، نه یوازې چې پیښه روایت کوي بلکې دلایل وایي، او د دلایل دغه علت او معلول رابطه چې ده تر ډېره سره ډېره نږدې ده.
د شاغلی زیر په باور پوهان کاکړ په بهر کې د افغانستان په ارتباط ځینې منل شوې نظریې په علمي اصولو رد کړې دي. د په دې برخه کې دا مثال راوړي چې یو شمېر افغانستان ته د انګریزانو او تزاري روسي ترمنځ د یو رامنځته شوی حایل په سترګه ګوري چې د یو تړون زیږنده دی. خو پوهان کاکړ دا نظر رد کړی او دا سیاسي کړی دي چې کله نړیوال د افغانستان د تاریخ په اړه څلی کې د دې په کتابونو سترګې نشي پټولای.
افغانستان دولت په اړه چې کوم تاریخ لیکلی دی د 1903 پیتنه تر 1901 پورې، دا په خپل ذات کې د افغانستان د تاریخ په اړه یو ډېر زیات نایاب اثر دی، یو ډېر زیات مهم اثر دی. په دې کې له ډېرو زیاتو متنوع مخزون استفاده شوی ده. او کاکړ صاحب چې کوم نظر د افغانستان د دولت د جوړښت په اړه لري، په دې کې کاکړ صاحب طاقت دی. او دا همدغه وجه ده چې کاکړ صاحب ته په نړیواله سطح باندې دته یو ډېر خاص جو ورکی کاکر سے ویو ډیر هیجمونیک سره دی. موږ افغانستان ډیر زیات مورخین لري، مګر کوم څوک ته افغانستان تاریخ لیکي ډیر مورخون نصر مورخان نصر په نظر کولای شي، مګر کاکر سے ویو دا سره دی چې لدنه نشي تیریدلی.
استاد کاکر د 2018 میلادي کال د جنوري په 5مه د امریکا د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا ایالت کې د اته اتیا کلونو په عمر وفات شو. ترمرین مخکې چې لای د افغانستان په نوم د افغانستان د اوسنی تاریخ په اړه یو اثر تر کار لاندې وو، پراکت د ازادي راډیو مرکزی دفتر ته راغلی وو. ما ترې پوښتنه وکړه چې د ده په نظر د ده مهم آثار کوم دي. دوی وویل
زما آثارو کې ډېر مهم عمده متاسفانه وایم یا وایم چې په انګریزي کې دي، او په کې یو باندې ما ډېر کار کړی دی، او یو مهمې دورې د افغانستان باره کې دغه د افغانستان سیاسی او ډیپلوماټیکی تاریخ دی، د امیر دوست محمد دملین د امیر عبدالرحمن خان ترملینی پوری، او بیا هغه د بل عمومی عمده مهم کتاب زما په تاریخ د افغانستان حکومت او جامعه د امیر عبدالرحمن خان په اکملی کې، او بل دا انګلیزی دی، او بل هغه د افغانستان د شوروي یرغل او د افغانانو ځواب، دا په انګلیزی کې دی، دام د کالیفورنیا پونتون چاپ کړی ده. او تر هغه د مخالونه کتاب زما چې په انګلیزی کې ده، افغانستان د داخلي انکشافات له 1980 تر 1980 پورې.
له پوهان کاکړ څخه مې ده د پښتو او دری مهم آثار پښتنه هم وکړه.
پاچا امان الله واکمنۍ ته یو نوی کتنه د تاریخي آثار زما په نسره مهم دی. بل یو کتاب چې د سي نوم یې نه دی اوریدل شوی او ډېر زیات مشهور شوی نه دی، مګر زما په نظر ډېر مهم دی، هغه په نامه د جنګ دوم افغان انګلیس، او بلې د هم فارسی کې افغان افغانستان و تاسیس دولت از طرف افغان ها در هند فارس و افغانستان.
پوهان کاکړ د ډاکټری سند اخیستلو لپاره په خپل اثر کې د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت پر وخت ډېر تمرکز کړی دی. له دوی څخه مې همدا پوښتنه هم کړې چې په تیرو نږدې دریو پیړیو کې د افغانستان په تاریخ کې آیا یوازې دا دوره مهمه وه؟
امیر عبدالرحمن خان دوره په افغانستان په تاریخ کې ډېره مهمه دوره ده. په افغانستان کې د معاصر افغانستان کې لومړنۍ معاصر افغان دوره هغه دوره ده چې افغانستان د احمد شاه په لاس باندې بنیاد کې خود جوړ شو، یعنی په داسې حال کې چې افغانستان مخه تر هغه تجزیه و، یو برخه د صفویانو په لاس کې و بله برخه د مغولی هند په لاس کې و او شمالي برخه د افغانستان د یا محلي واکداران او یا د ازبکانو تر لاس لاندې و. احمد شاه ستر احمد شاه غټ جنرالي سیاست نظاري په دې کې ده چې دغه ټول افغانستان یې بیرته سره متحد کړ، له آمو سیند تر اباسین پورې پورې دغه افغانستان یې جوړ کړ او په دغه کې د یو دولت یو سیاسي نظم په منځ کې راوړ او دا د افغانانو لپاره.
بخښنه غواړم ډاکټر صاحب، ستاسو په فکر باندې د افغانستان په معاصر تاریخ کې ډیره مهمه دوره د احمد شاه بابا وه؟
ډیره مهمه، ځکه چې هغه افغانستان یې جوړ کړ او نظام او دولت جوړ ک او د هغه میراث ټول افغانانو ته مخزن بختونو ته دا شو چې د خپلواک ملي سبب ژوند کول او په یو آزاد خپلواک مملکت کې.
کله چې پښتنو کوم څه تاسو په عبدالرحمن خان دولت سره انتخاب
کړم د دې لپاره انتخاب کړ په هغه وخت کې د آرشیف کې د غیاد داشتونه چې و د راپورټونه چې و د آرشیفي مواد معلومات چې دا په ټایپ سره لیکل شوی و هغه په غټو تورو غټو حروف سره نو زما سترګو ته هغه نه پېکه او تکلیف نه پېکه. په داسې حال چې مخکې دورو کې هغه مخکې موضوع چې ما انتخاب کړی و هغه په نور کینی قلم باندې لیکل ډېر مینو سترګو باندې فشار راوړ.
دغه مراجع په انګلیسي ژبه وي،
دا مراجع ټول په انګریزي ژبه وي. دا په وخت په لندن کې چې ووم اول ته آرشیفي مرکز معنی دا چې د آرشیف یو مفهومه کلمه ده، یعنی د افغانستان په متعلق د انګلیس د برتانوي هند حکومت کې چلته وو هغه د افغانستان په متعلق ډېر زیات معلومات له مختلفو منابعو څخه هم رسمي او هم خصوصي هم د استخباراتو جاسان په سر ته کړی هغه ټول خوندي دي او هغه اوس دم حاضر الته په لندن کې د لندن کتابتون د بریش کتابتون په هغه کې خوندي دي، الته خطي نسخه هم دي او الته دغه تور راپورونه لیکنه اوراق پانی چې د افغانستان په متعلق وي او نهایت دی دي د الته خوندي دي. څو چې د افغانستان تاریخ لیکي مخصوصا په نسوم پیړۍ کې تر هغه نه بل قوي مهمه منبع د افغانستان لپاره نشته.
بله ډاکټر صاحب، دا خو تاسو وځیکړه چې تاریخ مهمه دوره بل نشته، تاریخ مهم اسناد نور نشته، لیکن تر څه حد پورې د بریتانیا په اسناد باندې یو افغان اعتماد کول شته چې دا به موثق وي؟
خبره ده سده چې دغه معلومات یا مخصوص آرشیوي مواد په هیڅ ځای کې کاملا به طرف نه وي او دا د مورخ وځي حتی د خپل حکومت چې لیکنه کوي هغه هم د خپل عینک خپل نظر لیکنه کوي. خبره فقط دا چې تاریخ لیکون کی وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کی، حقیقت له پروپاګاندا سره تفکیک کی او د سم او ثقه صحیح مواد لمخه په تاریخ لیکلو باندې پیلو کی تاریخ لیکي. دا هغه نه ده یعنی یو دښمن به هم دی او چا په اړه کې مواد را پریدي، هغه کوم د سینه ده چې ټول به پروپاګاندا وي او ټول به سم وي د حکومتونو د سینه ده. او اما خبره پدې کې ده چې وایي البته د استخبار تیم مواد چغیر در ټولول قواقید دیر پر در ټولول چې خپل حکومت دغه صحیح پیخی هغه پیخی چې رقم چې پیخی شوی دی دغه باره کې صحیح معلومات ورکی چې دغه معلومات به بنا باندې سیاست وزه کی او له حکومت سره به معامله وکی. نو له همدې داسې هم نه ده چې هغه به کاملا د باطل وی او د اعتبار ور بنوي.
تر څه حد پورې د شوروي اتحاد په مراجع و په اسناد راټول کړو اسناد باندې تاسو اتکا کولای شئ؟
د شوروي اتحاد ز په روسي باندې متاسفانه نه پیګم او هغه اسناد هم زنه پیګم چې هغه بالته د خلکو د استفادې لپاره په کتابخانه کې کېږي چې ارشیفونه کې کېږي شوی وي. اما د شوروي جنرالانو او لویانو زیاتو د خپل یادښتونه د خپل یادښتونه مشاهده د کتونه لمخې لیکل چې اتمان بده. اما دا خود دغه سن نزدې دوره ده چې په دې باره کې خپل افغانانو هم لیکل ډیر کړی دي او خپل د غربیانو هم ډیر لیکل کړی دي او یو غټ خصوصیت د دغه دورې دغه ده چې په دې باره کې د مختلفو منابعو د افغانانو او د نورو لخوا ډیر آثار ډیر رسالې ډیر کتابونه لیکل شوی او همغه ټول به واقعي او افاقي او سم او درست نه وي. اما لکه څنګه چې مخکې مې وویل د مورخ وظیفه فقط هم نه ده چې سم له ناسم څخه حقیقت له پروپاګاندا څخه بیل کی او د حق او ثقه معلومات په اساس سره د تاریخي دقیق دقیق میتود په دقیق استفاده سره ترې استفاده وکي او یو شی ولي کی چې هغه په واقعي هغه څه وی چې رښتیا هغه څه چې مخکې پېښ شوی وي د حقیقت یو آینه یو بیان یو کشره وي.
یعنی تاسو د روسي جنرالانو مسله د ګروموف کتاب د په پښتو باندې په دې باندې اتکا کولای شي؟
نه نه خبره بده ده. یعنی په ټولیز ډول سره اتکا یو باندې شي کولای، اما فقط مختلف او خاص او موضوعات باره کې هغه لیکنه ده، د هغه معلومات دي په همغه موضوع کې نور معلومات هم دي، دا بیا سره پرتله کوي، مقایسه کوي، خپل عقل او ذکاوند هم کار اخلي. یو مورخ یو تاریخ پوه ته دا لازمه ده چې فقط یعنی هغه باید واقعا یو ذکی او مستعد سره هم وي، دغه قوه دی تفکیک ولې، دغه تفکیک قوه ولې، دغه سم دی، دغه ناسم دی، دغه پروپاګاندا دی، دغه تبلیغ دی. نو دا
که چرته ډاکټر صاحب محترم له تاسو سره مسله یو څوک موافقه وکړي، هغه څه چې بهرنیانو لیکلي دي په دې کې به شاید تفکیک تر یو حده پورې ستاسو غوښنه کسانو لپاره چې تاریخ لیکي ګران نه وي چې تفکیک کوي سم له ناسمو، لیکن د افغانستان د نن سکوم یا دشتونه لیکل سوي دي، اکثر ډیر کتابونه په دې ورستیو کلونو کې چاپ سوي دي، هغه کسانو خبره کړې دي چې هغه په خپل یو سیاسي تنظیم ته مایل خلق ول او لډیرو مخبل اوریدل دي. مثلا کڅوک د دیموکراتیک ګوند غړي دي او څوک د دوی په مخالفت کې، هغه هغه تور نه ویسي د شینا سم لیکل ده او برعکس کوم نور سه لیکل دي. فکر نه کوي دی افغان په لیکنه کې بیا تفکیک ډیر ګران دی؟
نه، دونه مشکل نه ده. مشکل په دې نه ده چې په عین موضوع کې ډیر لیکنه د مختلف خلکو لخوا دي، مختلف اشخاص لخوا دي، چا د مذهبي نظر، چا د سن نظر، چا د ژبې نظر، چا د ایدیالوژي نظر لیکلي. او چون آثار ډیر دي نو یو تاریخ پو باید ټول ولولي او لغه ټول هغه څه انتخاب کړي، هغه مواد نه استفاده وکړي چې د هغه په نظر سم وي. او د دې تفکیک دونه مشکل پدې نه ده چې منابع دي، د امداد د مورخ د تاریخ په وظیفه لا درنه کوي چې باید څو وخت کتاب لیکي، باید راټول ولولي. مورخ وظیفه فقط دغه ده اساسا چې د پخوانی دوره بیرته احیا کی، ټول خو نشي کولای، ناممکن ده، اما مهم او عمده الخونه احیا کی او خلصونو کې ته وړاندې کی.
استاد جنشان په معاصر تاریخ کې زه خپلم جنو پیشو مثلا شاهد يم، مثلا په پېښور کې د حافظ الامین د کورنۍ غړي ما ولیدل، خلکو یو څه ویل چې حافظ الامین یو ډول وشل شوی دی، د کورنۍ غړو بل څه ویل، نورو بل څه ویل. فکر نه کوي چې معاصر تاریخ مهم ډیر مشکلات لري؟
دا خبره بالکل بزای ده. معاصر تاریخ تر مخکې دورو تاریخ نه مشکلات پدې لري چې منابع مختلف دي او ته څنګه تفکیک کول شي دغه درسته او دغه درسته نه ده. د کې هغه دغه نشریم چې دي ډېر مغرضانه زیات دي. مثلا تاسو ویل د حافظ الامین مرګ، رښتیا تر اوسه پورې دغه تثبیت نه ده چې هغه په څنګه دا سره وژل شوې ده. خو بیا هم که یو څوک د حافظ الامین له کندې سره خبرې وکړي، د هغې معلومات راټول کړي، هغې نه معلومات او دغسې نور کسان چې هلته صحنه کې حاضر و، د هغې روایت به تر ټولو مهم وي. یا مثلا د میر اکبر خیبر وژل چې وایي دغه پیښې رابرسېره کړلې، یعنې د ډېر سترو پیښو سبب شو. د میر اکبر خیبر په مرګ هم تر اوسه پورې تثبیت نه دی، اما په غالب احتمال سره زما دلته بیا سره خپله هغه وړاند داسې وایي، داسې نه چې قطعي حکم کوي، چې په غالب احتمال سره هغه به د زما د معلوماتو له مخې، زما تحلیل له مخې، چې هغه د کارمل د ملګرو لخوا او د هغې په هدایت باندې دا سړی تورو شوی دی.
د پوهان کاکړ اروا د شادوي دا خبرې په 2008 کال کې له ازادي راډیو سره کړې وې.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاټ کام کې له ازادي راډیو
د پانتونیو شمیر استادان وایي په افغاني ټولنه کې د انلاین کتابونو اغیز شته، خلدی کتابونو ګټه اخیستل ډیر مروج نه دي. اخوا د پرلیک کتابونو مسولین وای د محصلانو او ځوانانو د ارتیا له درکې دوه وروسته د انلاین د بیلابیلو کتابونو د خبرېدو هڅه پیل کړې دي چې تر ډیره ځوانان استفاده ترې کوي. د پانتون یو شمیر محصلان وای د علمی مقالو او سیمینارونو لیکلو لپاره تر ډیره له پی ډی اف کتابونو ګټه اخلي. په دې اړه نور جزئیات د بصیر الحق عادل پوراپور کې.
افغاني ټولنه کې سره لدې چې د ځوانانو ډېرې وخت په فیسبوک، ټیک ټاک، یوټیوب او نورو خواله رسنیو باندې تیریږي، ترڅنګ په دې وروستیو کلونو کې علمي برخې ته هم پاملرنه ډېره شوې ده. یو شمیر ځوانانو په دې وروستیو کې د واتس اپ او ټلګرام لاره آنلاین کتابتونونه جوړ کړي دي چې سلګونه ځوانان ترې ګټه اخلي. استاد نذیر احمد رښتینی چې د کتاب کور په نوم واتس اپ او ټلګرام کې کتابتون جوړ کړی دی وای د یاد پر لیکه کتابتون جوړېدو انګیزه ورته د کتاب موندلو برخه کې لستون زوروسته ور پیدا شو. نوموړي ازادي رادیو ته ویل افغاني ټولنه کې تر ډېره ځوانان د کوونکو او په ځانګړي ډول محصلان په هر ډول کتابونو ته په اسانۍ لاسرسي نشي پیدا کولای. خاغلی رښتینی وای
زموږ څخه پرې کتابتون کې زموږ ګډونوال د بیلابیلو ډولونو کتابونو غوښتنه کوي، په ادب کې راڅخه کړې ده، په طب کې راڅخه کړې ده، په دیني زده کړو کې راڅخه کړې ده، په شعر او ناول کې کړې ده، د مکتب مضامین راڅخه غوښتي دي. او موږ په خپل ذوق سره هم زه خپل اکثره وخت کتابتون ته اکثریت کتابونه زه پورته کوم د زموږ کتاب کور ته.
حافظ احمد نصرت بل هغه ځوان دی چې د کتابتون په نوم واتس اپ ګروپ کې بیلابیل کتابونه خپروي او ځوانان ګټه ترې اخلي. نوموړي ازادي رادیو ته ویل دا چې اوس د انټرنیټ عصر دی او افغانان له خواله رسنۍ ډیره استفاده کوي نو اړتیا ده چې پر لیکه کتابتونونه جوړ شي. نوموړي ویل
موږ دا مناسبه وګڼل او دا مو یو غوره لاره وګڼل ترڅو د ملګرو دوستانو سره یو انلاین پر لیکه واتس اپ ګروپ تلار یا د ټولنیزو رسنیو تلار یو داسې انلاین کتابتون ولرو ترڅو له یو بل سره نظریات شریکو، له یو بل سره کتابونه شریکو او بیا ځوانان پکې له دې کتابونه ګټه واخلي.
اخوا یو شمیر محصلان وایي دوی له دې عمله له انلاین کتابتونونو ګټه اخلي چې لاسرسي ورته آسان دي او پرته له لګښت دوی هر ډول او د خپل خوخي وړ کتابونه پکې موندلی شي. د کابل پوهنتون د پښتو ماسټري څانګې دوه تنه محصلان سمیع الله شاهد او پاچا احمد زه.
نو زه خپل ډیری وخت کله چې مطالعه کوم یا مې د کوم موضوع په اړه معلومات پکار وي او یا مقاله لیکم نو په انټرنیټ کې ځینې کتابتونونه شته چې پکې هر ډول کتابونه په پی ډی اف باندې شتون لري او همدارنګ ځینې د واتس اپ ګروپونه هم جوړ شوي چې نوي او هر ډول کتابونه پکې شتون لري، له هغو استفاده کوم.
زه چې کله مطالعه کوم یا غواړم د کوم موضوع په حق له معلومات ترلاسه کړم نو اکثره وخت دغه الکترونیکی کتابتونونو او واتس اپ ګروپونو ته مراجعه کوم او د خپل معلومات ورسخه اخلم. د دې ګټه ډېری دي. لومړی ګټه دا ده چې د وخت د ضایع کولو مخه نیسي، دویمه ګټه دا ده چې د اقتصاد له نظره ارزانه تمامیږي.
د انلاین یا پر لیکه کتابتونو اغیز څومره دی او آیا زموږ ټولنه کې دا ډول هڅې ګټورې دي؟ د پوهنتون استاد ډاکټر نور احمد ایمل وایي دا ډول کتابتونونه ځکه ګټور دي چې افغاني ټولنه کې د اقتصادي ضعف له امله ډېری ځوانان کتابونه په پیسو نشي اخیستلی، خو له واتس اپ او ټلګرام ګروپونو یې هر ځای په اسانۍ ترلاسه کولی شي.
دا کتابونه همیشه هر ځای لاسرسی ورته درلودلی شي، هر ځای استفاده ځینې کولی شي. د معلوماتو زیاتوب دپاره کله چې څوک په سفر باندې ځي په سفر کې کولی شي چې د کتاب پاڼې ولولي د خپل ټلیفون د لارې یا د نورو ټابلیټونو د لارې څخه کولی شي چې کتابونه مطالعه کړي. حجم یې نشته، انتقال یې اسانه دی او لوستل یې ښه دي. یعنی هر ځای که څوک بې کاره اوسي کېدای شي له دې کتابونو څخه استفاده وکړي. او په تحقیق او څېړنو کې کولی شي چې د دې کتابونو څخه په اسانه ډول سره د سرچ بٹن دلاري ځینې کتابونه عمومي استفاده ځینې وکي.
سره لدې چې اوس په پښتو او دری ژبو کې په بیلابیلو ویبپاڼو، واتس اپ او ټلګرام ګروپونو کې لسګونه کتابتونونه شتون لري او ځوانان استفاده ترې کوي، خو په هارد بنا د کتابتونو یو شمیر مسؤلین او څمو د مخ کې ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي وو انلاین کتابتونونو د دوی پر کاروبار منفي اغیز کړی دی. افغانی ټولنه کې چې تر ډیره ځوانان له انټرنیټ سمو وغیزناکه ګټه نشي اخیستلې، د پوهنتون استادان وایي دا ډول کتابتونونه به د وخت په تیریدو سره ځوانان له علم او پوهې سره آشنا کړي. د
د خاطر رنگین غزل تاهرانی شم په دې خړ خیبر کې چری بیل خاورو د خړ خیبر پزړه کې لا هم د شعر او شاعری هڅه روانې دي حالات په سکړې نه دي د دې درې د جمرود د سیملې و شاعر ریاض اپریدی سره د اساجی رډو په مشال څنګه کې زما همکار نجیب عامر شخې دلیدې د ریاض اپریدی تر اوسه د سیوی زیګر او غوړېدل دام پونم شعر ټولګې چاپ شوې دي تر دې وروسته خپل شاعری د گنج پونم په یو ټوکی بیا په دوهم او دریم کې خبره کړې ده دغه شاعری بیا په شپږ سو مخونو کې په روسیو کلونو کې یو ځای چاپ شوې ده ریاض اپریدی وای چې لا هم نشتې سل ناچاپ غزل لري له شغله اپریدی په واورو چې په خیبر دره کې ادبي هڅي نن سبا څنګه روان دي
تاسو ته معلومه چې خیبر د سی خوره چې په دې کې کنور مادنیات ډیر نشته نو د شعر او د ادب دنیا ډیره خرازه ودانه د حمزه بابا رحمت الله علیه نه نیولې د ناظر بابا جګر سیب صاغر سیب مراد شینواری خاطر اپریدی خیبر اپریدی سایر اپریدی او دغه سی منظور چشتی سی پروفیسر ډاکټر اسلم تاثیر سی په نگرانه کې د ادبی قافله را روانه ده او دا وختم د موږ مشران لګیا دي په دې علاقه کې ګڼ ادبی تنظیمونه دي فعال تنظیمونه دي مشاعری کوي جمرود ادبی لیکوال دی چې ډیر خوندور مشاعری کوي تنقیدی غونډې کوي ستر ستر د مشرانو په یاد کې په اعتراف کې د ژوندو شاعرانو دستوري کې وی خیرخوا پښتو ادبي جرګه باړه دا چاغ ډیر فعال تنظیم دی او ډیر خ اتیر ډیر شو دو ډیر شو کلونو څلو ډیر شو کرونو ادبي سفر لري په هر لیول دی جرګونه مطبوعاتم چاپ کیږي حمزه ادبي بهیر دی حمزه ادبي لخر دی دغه سې چکم دی خیبر ادبي جرګه نو ګڼ ادبي تنظیمونه دي دغه سې چکم دی ور سره تر څنګ په ملاګور سیمه کې د ملاګور ادبي ستوري منظر فریادی سي په نگرانه کې لګیا خپل ادبي سفر مخ وړاندې بوزي
صحیح تاسو چې کومه نامه واغه سیدا په پښتو ادب کې ستوري دي او ټول خلک پیژني د کی زیاتره وفات شوی دي منظر افریدی صاحب نوم تاسو واغه صدغه شان د دې عمر نور کسان هم شته چې دوی ډیر زیات کار کړي او نن سبا د عمر پاغه پړاو کې دي چې باید ډیر قدر وشي او ناس ته پاسته ور سره وشي او دا غوي په یاد کې او دا غوي په ژوندونه باندې دا غوي یادونه وشي ریاست صاحب
بالکل گرانا گرانا وا کیچے مون بخت ویختہ دا وختم نعمت الله اسیر شینواری سی چې د حمزه بابا د سنگ ملګری پاتې شوی دی او دا سې چې تاسو نو واستو منظر فریادی سی او دا سې پروفیسر ډاکټر اسلم تاثیر سی د پښتو د ادب د خیبر د ادب یو جګه تا تر دا کا او طرف دی سی د کندهار افریدی او میا جهان خیال منس سی دی او داس دې سره تر څنګ نذیر محمد به هو شو دغه سي زمير سي د ټولو مرخوړلي مشران د کتابونو مصنفین دي او سپینګری دي اتیا کلن دي او یا کلن دي او لسکم سل کلن دي نو دا شاعران شتاو په دې لګه کې خپل ادب بیاری کې وی لګیا دی او د دوی په نگرانه کې د ادبي غونډې کیږي
دا بهر سمره ضروری دی دا یو بل سره مخامخ کتل کې ناستل خاص کر مشران او شاعرانو سره اغه مشران سره چې پښتو ادب ته ډیر کلونه ورکړي خپل ځواني ورته ورکړي یاد پرې دی صاحب
نو ګران تاسو په دې اهمیت باندې خبر یې دا خلک اغه خلک چې بیا رستو صدې یادوي او بیا د دوی لیدو یا د دوی سره صحبت خو بیا ګران وی نو موږ د دې په قدر پوهېدلی یو ځکه چې موږ ته دا کومه تیره قافله چې موږ نه تیره شوې دا ما نمونه سو ذکر کړو س نور هم شته دی نو دې پسې اوس موږ ګوتی مروړو او دا چې کوم نمونه ما ذکر کړو چې ژوند دي نو ګرانه دوی خو داسې افګار دي چې په درسته نړۍ کې مشهور دي نو دا خلک خو د صرف د لیدنې کتنې نه بلکې زوایم چې کوسمه کېده نو په سر به مګر
بیا سیب چې تاسو وی چې دا راشه در شډیر ضروری وي او کستا سو وس کې دی نو تاسو به د دې مشرانو نور قدردانی هم کړی وای او ک خپل شخصي حالت راکې سو لسیزه وړاندې تاسو د اول ځل غزل لیکل او د شاعری د لومړنو شپو کیسه راتو کوي ریاض افریدی صاحب
نجیب عامر صاحب تاسو ته به ضرور معلومه وي زما عمر دا وخت نصیب کا د رحمان بابا خوشحال بابا دیوانونه او دغه یاد بو چې بک یو شعر هم کم نو وته یاد ټول وته یاد مونږ زنګو کې داغه نه اورېدو او دې شعرونو یاد دې اشعار په مونږ باندې ډیر جوړ اثر کړو نو ډیر ماشومتوب نه به ما شعر لیکلو او دغه سوار لس کلونه عمر مې و چې رحمان بابا مشاعرې ته تللی وم هغه وخت ما ته ریاض ماشوم نوم اخیستو ما یو کلام ویلو بیا هغه حمزه بابا لهیدر جوشی صاحب او دوست محمد خان کامل صاحب په سټیج ناستو دا رستو بیا ما پیژنده چې دا پیاوړي شخصیات دي او هغه چې کوم داد ما ته راکړې او کوم انعامات راکړې نو هغه په ما کې یو نه خدمتونکو تحریک پیدا کړې دې تر اوس وخت پورې نو هغه وخت نه چې زه لګیا یم د شعر او ادب طالب علم یم نو تر دا وخت مې بل کار کړی نه ګرانه
صحیح نو تاسو خو ماشاءالله ډیر کار مو کړی دی زیات کار مو غزل د پاره کړی غزل مو لیکل کنه
بالکل ګرانه نظم هم شته غزل زیات ته ځکه چې دا سیمه کې سمرم نو خیبر کې لیکل شوی نو هغه په غزل کې زیات غزل سم زیات کارولې شوی
صحیح نو چې ذکر د غزل وشي او تاسو نه غزل وانورو د خو بخوندونه کې ریاض افریدی صاحب
بس تور توتان دي دوستانو نه قربان دي دا یو نوې غزل دی چې پریک د چې می خامخا پریک دی سین په منځ کې
واه جی واه ډیر
پریک دا چې می خامخا پریک دی سین په منځ کې خیر دې کبیر رحمدی چپی د سین په منځ کې
واه
او زه سین په منځ کې ته ولاړ په کیناره ای
اها
زه سین په منځ کې ته ولاړ په کیناره ای او مړ به يم چې ترا لرازی سین په منځ کې
واه واه ډیر خو
ساحل باندې آشنا یوازې پرې خوم تا خو په ساحل باندې آشنا یوازې پرې خوم او ما خو وی چې لاس برا کوي سین په منځ کې
ډیر
او عشق عشق زد هیر او درانجا قائم مقام یم
واه واه واه
عشق زد هیر او درانجا قائم مقام یم او ډوب کړه چې می سمره ډوباوی د سیم په منس کې
ډیر
او لاس د سیم په غاړه چادر نکړو اپری دیا لاس د سیم په غاړه چادر نکړو اپری دیا چاته اوس ناری سوري وهي د سیم په منس کې
واه 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 ډیر ښهسته غزل دی له مطلع نیولې تر مقطع پورې هر شعر نادره مرغلره ده
د نجیب عامر مرکمو د خیبر درې د جمرود د سیمله شاعر ریاض اپریدی سراوریده حمزه بابا وای د جمرود دشته کې ګرځم د خیبر درې ته ګورم د عزت د پښتنو دغه خاوره د افغان ده
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختم
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
وړاندې مو په دې خبرونه کې د نورستان په واما ولسوالۍ کې د اندرکوند باغ لناغو په یو پزړه پوری مطلب کې خبرو خو اوس په کیسه ته مخه کړو د څار په نوم د عبید سپوږمۍ لنډه کیسه لدې څخور
د پارک د زړې ونې لڅانګې پاڼه مخې ته راولوېدا خې ور وکتل د ځان سره یې وویل پاڼه یوازې شوا د خپلې څانګې بیل شوا ورچټ شو راوای غستا په ګوتو کې تاووالا ورسره سوړ اسویلای لخلی وویست په پارک کې د ماشومانو غږونو چورت نه پریښوده سر یې پورته کړ ماشومانو لوبې کولې او میندې یې ورته ناستې وې مسک شو خپل بوټونه یې وڅنډل له جیبه یې کاغذي دسمال راوویست ښه یې خپل بوټونه پرې پاک کړل دا بوټونه یې مور ورکړي وو اتم میاشتې شوي وې چې همدا جوړه بوټونه یې په پښو وو د ونې پر څانګې د مرغیو بچیو ته ورغی له هغې ورځې چې زیږېدلی دي هره ورځ یې لیدو ته راځي په کتو کتو یې اوښکو پر مخ لارې جوړې کړې د خپل جاکټ پر لستورو یې اوخ کې وچې کړې. بیرته څوکۍ ته راغی، موبایل یې راواخیست. بل ګیټس پر خپل انستاګرام لیکلی و چې پلار مې مړ شو. هغه رښتونی بل ګیټس و. موبایل ترې لګېدلی پاتې شه. له ځان سره یې وویل، د بل ګیټس پلار مړ شو، هغه د نړۍ مالداره سړی دی، بلیونونه ډالر سرمایه لري. چیرې مې لوستی و چې که نوموړی یو هیواد فرض کړو، نو دای به د نړۍ د په ټولو شتمنو هیوادونو کې په و دیرسم نمبر کې وي. ولې یې پرېښوده چې پلار یې ومري؟ که عمر خرڅېدلی ته وای بل ګیټس به خپل پلار ته نه وای پیرلی. بیا یې وویل، که په رښتیا عمر خرڅېدلی ما به هم خپلې مور ته یو څو کاله پیرلی وای. موبایل یې جیب ته کړ، ودرېده، سر یې ټیټ واچوه، روان شو. خپلو بوټونو ته یې کتل، له پارکه ووت.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د نورستان په واما ولسوالۍ کې پخوانی باغ اندر کونډ په ناغو ساتل کیږي. په پخوانیو زمانو کې چې بچاله ناغې سرغړونه کوله، د مرګ سزا به یې ورکوله او له یوه هسک کمره به یې چیرې کوونکی لاندې غورځاوه. اوس دا سزا نرمه شوې ده، خو خلاصه شوې نه ده. په دې راپور کې اندر کونډ ته سره ځو.
د نورستان په واما ولسوالۍ کې له زرګونو کالو لرغونې باغچې د اندربن په نوم یادیږي. په کې د غوزانو، انګورو، مرخڼیو او د نورو میوو په زرګونه ونې ولاړې دي چې هر کال د ساتلو لپاره قومي ناغه لګول کیږي او ورته ناغچین ټاکل کیږي. دغه ځوانان یا ناغچین دنده لري چې له ناغې سرغړوونکي پیدا او شورا ته یې معرفي کړي. سو ترې د ناغماتې پر مهال چې د میزان په میاش کې ترسره کیږي جرمانی راټولې کړي. د وامه قدیم کلی اوسیدونکي محمد میران ازادي راډیو ته وویل، د ناغو او قومي تړو په وسیله د باغ ساتلو دود ورته له هغه وخت ورپاتې دی چې نورستان د کافرستان په نوم یادېده او نیکونه اسلام نه منلې. د هغه په وینا چې د کفر په وخت کې له ناغې سرغړوونکي ته د مرګ سزا ورکول کېده او د پروګرام په نوم له یو هسک کمر څخه بلاندې غورځول کېده.
کوپر په وخت کې خو د یو ځای د دلته پروګرام نومېږي، دا غذای نه خلک کته ارتول چې چا تعرض کړی و، ښځه وه او که نر و.
محمد میران وایي، د باغ میوو ته کارغان زیات زیان رسوي، نو په همدې اساس هر یو ځوان دنده درلوده چې شورا ته د کارغه سر او یا هم هګۍ راوړي، او که کوم ځوان به دا کار ونه کړو نو هغه به هم ناغه کېده.
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته دارېدله، د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلې نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د کارغه سر به راوړل کرانه، هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله.
د واما ولسوالۍ یو بل قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت راته وویل، هغه د پروګرام په نامه کمر او هغه ځای لیدلې چې ورته به د اندربن له ناغو سرغړوونکي غورځول کېدل، چې د غورځول شوو کسانو هډوکي په خپلو سترګو لیدلې دي.
د کوپر په وخت کې دا ناغه ډېره شدیده وه او ډېره سخت مجازات دي لرل. چا چې به د دې باغ خصوصا بالغ کس به د خپل باغ میوه هم بې وخته وخوړله چې ناغه به نه وماته او په هغې به شاهدان تیر شو، نو هلته یو ډېر غټ ګړنګ دی چې هغې ته پروکام وایي. پروکام هغه کس به د دغه پروکام نه کته غورځوه چې اوس هم هلته د پروکام لاندې چې سړی وګرځي د اړوکو اثار شته دی چې انسانانو اړوکي. زه خو تقریبا دغلته ډېر څلوېښت کاله پخوا دغه ځای ته ورغلی یم. د پړوکام لاندې هلته اړوکې پراته وو، ما پخپله لیدلې.
ځایي قومي مشران وایي، کله چې نیکونو د اسلام دین ومانه نو د کافرستان نوم په نورستان بدل شو. د ناغې دود په خپل ځای پاتې شو، خو سزا یې راکمه شوه. بیا هم محمد میران
چې کله دا خلک مسلمان شو تقریبا سلو څه اضافه تر کیږي کنه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوی دی. بیا لکه معلمینو غوندې ملایم راغلی دلته هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغه دین تعلیم دی خلکو ته وخی. بیا هغه چې دا خو ظلم دی دا کفر وخت خبره خو تیر شوی دی ناغه کې چا تعرض کړی او دا هغه نه یو غوا واخلی.
د دوی په وینا کې چیرته یو ماشوم او نابالغ انسان د ناغې پر مهال د باغ میوه راوشو کوي نو د هغه کورنۍ څخه لس کیلو غنم او یا جوار اخستل کیږي څو په راتلونکي کې دا ډول سرغړونه ونه کړي. د اندربن پر میوه د هر پسرلی په سور کې ناغه لګول کیږي او د میزان میاشتې په اخیری شپو ورځو کې ناغه ماتیږي چې نر او ښځې د میوه راټولولو لپاره د میلې په بڼه باغ ته ځي او له کومو کسانو څخه چې په ناغه کې څاروي راوړل شوي وي هغه حلالوي او په شریکه په باغ کې خوري.
افغانان د نږدې نیمې پېړۍ جګړو ډیر مسافر کړی دي. کله له جګړو او ناامنیو نورو هیوادو ته ځي کله بیا په کار پسې پیسې رابډ وهي او وطن پرېږدي. د افغانستان له هغو ولایتونو څخه چې خلکو به یې د سولې په کلونو کې لا هند ته سفرونه کول او تر بنګال او آشام پورې به تلل یو هم غزنی دی. د سفر پر مهال بیلابیل رواجونه شته. په دې راپور کې مو زما همکار د غزنی له دودونو خبروي.
پټ بپ خپل زتر وان دردنا چات بن وایم دزړ هلونا ززا په مخا دی زیلی ګلونا.
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا هم د سختو جګړو نامنیو مسکنۍ او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په موخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي. خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي. دا غزنی ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی شاعر لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو دعاګانو بیرته په خیر د راغبرګېدو په مخه د نظر منلو ترڅنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
مور پلار په چمبه وږي دویم اوبه پسې توی ته څوک مخه رڼا سي او درېیم تر ملګره پورې جای نجار کوي ځکه دی وایي چې مسافر هم له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جای جارو کړه هغه په بد شګون باندې نیسوي.
په مسافرو پسې د رڼا اوبو شیندل جای نه جارو کول او د مور پلار له لورې په چمبه وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري. خو د دغه ولایت د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
یو هغه ډیر ښه دود چې زموږ تاسو ته زموږ په سیمه کې هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي د ورو په سره باندې دوه نفره نیسي مور لا پلار لا ورور د درې ورځې تر هغه قرآن شریف ووزي راوزي او بالاخره اجازه ورکوي خدای په مانا ور چاخته.
فرشتنی افغانی ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غني ګڼل کیږي نو د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکي خبریال خدیجه روحانی هم په خپل سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي اوبه پسې شیندو خونه نه جارو کوو سرای نه جارو کوو تر څو چې هغه نه یې رسېدلی. بیا هم بل کار هم د مو په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي په دې باندې مثال مونږ یوله په غنم په لاس کې چې کله م راواخست کله چې دی وځي دا داسې پله پله پکې نه سودا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي آرامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي. خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو ترڅنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي همداسې اوبه پسې شیندو او داسې نور. خو یو دا کوي چې د شیشې یا د آینې وړانګو پسې اچي چې مخې ته یې رڼا سي
او لار نه جارو کو تر سو غرسیږي د قران شریف نه مولاندې تیرو مستغ دودونه کوم کې ګران
یار تل مسافر کیم خرم د زړګي بنې جدای کیم ګران یار تل مسافر
دان دړول سوالې وسیدونکې نصر الله بیا په مسافر په سیده حلوا غړو او تودې جوړې ویشل او خیرات ول یادوي
دمو پسمه کې کله چې مسافر سي نو دغه د سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر سي ورکول کیږي غړې پخېږي بیا غ جماعت وړل کیږي او الته ویشل کیږي بیا د غتر څنګه هغه څوک چې مسافر کللې دغه د کورنۍ یو نفر غږ کوي سپلانکې کللې دغه د سفر په خاطر باندې دعا ورته کوي
لحمد راپور سره د ازادي رډي مجلې دا غنران غاړم تربلې ویمو زحمت شبر په خدای سپارم شدی.